دا د پیسو د سپمای د اړی فساد او بیزا لګښتونو د مخنیوي یو هڅه ده.
په څو دقیقو کې به دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو. یو حقیقت څه دی؟ یو بل د عدالت په لټه کې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار زموږ میلمه دی. له ښاغلي افتخار سره په افغانستان کې د پانګونې پر روان وضعیت او پانګوالو ته د ځینو ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړو. افتخار صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړې. په سر کې وایي چې سږ کال په 2013 کال کې چې تر اوسه دغه د شپږو میاشتو تېرې شوي، د پانګونې وضعیت په افغانستان کې څنګه و؟
رحیم، سلامونه او نیک هیله تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې تیر کال یو نیم دوه کال را په دې خوا مختلف مطبوعاتي، خصوصا خارجي مطبوعاتي چینلو بعضې منفي تبلیغات درلودل د افغانستان، خصوصا د افغانستان د راتلونکي په اړه او خصوصا د افغانستان د اقتصاد په اړه، چې ځینې مشکلات یې زمونږ د خصوصي سکتور ته جوړ کړي وو. خو خوشبختانه دغه ستونزو په پانګونې په بهیر باندې منفي اغېزې نه درلودې، او د پانګونې بهیر زمونږ د تیر لس کالو په پرتله تیر یو کال یا څوارلس پنځلس میاشتې چې وي، په دې کې یو غټ توپیر راغی. یو غټ توپیر دا و چې په تیرو وختونو کې که چا پیسې درلودلې، هغو کوشش کاوه چې ناټو، ایساف یا خارجي قواو سره کوم قرارداد ترلاسه کړي، او هماغه لنډمهاله پروژې یا لنډمهاله پانګونه یې کوله په افغانستان کې. ویلی شو چې خوشبختانه د بعضې پروژو په کمیدو سره زموږ پانګوال دې ته اړ شول چې په اوږدمهاله پروژو کې پانګونې وکړي، او هغوی په دې پوه شول چې دغه پروژې چې خارجي قواو سره امضا کېږي، دا د یو کال دوه کالو دپاره دي، اوږدمهاله نه دي. او دوی د خپل پانګونې د هغه سکتور نه راواخیستلې او په هغه سکتورونو کې پانګونه وکړله کوم چې زمونږ د اقتصادي وده لپاره ډیر مهم دي، لکه د صنعت په سکتور کې، لکه د زراعت په سکتور کې.
یعنی پانګونه زیاته شوې افتخار صاحب؟
یعنی پانګونه هم زیاته شوې ده د تیرو کلونو په نسبت کې، او هم مؤثریت اقتصادي ډیر شوی. لکه پخوا که یو چا لوجستیکي قرارداد درلود، هغه اوس یو صنعتي فابریکه لري. د لوجستیکي قرارداد زموږ اقتصاد باندې دونه مثبت اغېز نه وي لکه چې اوس یو شرکت صنعتي فابریکه زموږ په اقتصاد باندې اغېز لري. او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ بعضې برحاله فابریکو ته هم څه ستونزې پیدا شوې، اما د هغو ستونزو د حل لپاره حکومت نوې پالیسیانې طرحه کړلې، او د هغو پالیسیانو هغه نوې پالیسي چې کوم د پانګونې تشویق دپاره ده، هغه پالیسي هغه عمده ټکی یې دا دی چې د پانګوالو دپاره یو معافیت مالیاتي په نظر کې نیول شوی. په خامو موادو باندې ګمرکي تعرفه راټیټه شوې ده، همجنسه توکو باندې چې زموږ په هیواد کې تولیدیږي او خارج نه واردېږي، په هغې باندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده.
تاسو ویل چې پانګونه زیاته شوې، په دغو کې زیاته ونډه د داخلي پانګوالو ده که بهرني پانګوال هم ونډه لري؟
تقریبا 80% ونډه پکې داخلي ده او 20% پکې خارجي ده، او په درې عمده سکتورونو کې پانګونه زیاته شوې.
په تر پای پورې ساسو تمه څه ده چې دغه بهیر به څنګه روان وي؟ همداسې به پر مخ روان وي لکه څنګه چې اوس پیل شوی؟
بالکل، زمونږ امیدواري دا ده چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به پانګونه په افغانستان کې د فیصده نه بلکې دوه چنده، حداقل دوه چنده به د تیر کال په تناسب باندې کیږي. او په مهم سکتورونه چې کوم پانګونه پکې شوې ده، هغه زمونږ د صنعت، زراعت، معدن او خانه‌سازی بخش کې ډیره پانګونه شوې ده، او زمونږ هیله هم دا ده چې د کال تر پایه پورې نوره پانګونه هم جذب کړو، چون فرصتونه ډیر زیات دي. مونږ توزیع اوس شروع کړې ده په ننګرهار ولایت کې، هلته هم ډیره تقاضا ده د مځکې. په هرات کې هم مونږ توزیع شروع کړې ده، په مزار شریف، قندهار کې هم. زمونږ پانګوال، یعنی داخلي پانګوال، هم نه تنها دا چې په کابل کې پانګونه کوي، بلکې په نورو مهمو ولایتونو کې هم پانګونې کوي، او انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دغه مهم ولایت چې دي، درجه اول ولایتونه چې دي، دوی نه هم مونږ صنعتي ښارونه جوړ کړو.
بله، بهرني پانګوال هم ویل کېږي چې علاقه لري په افغانستان کې، او په دې ورسره کې وایي ولس کمپنۍ د هند ته آماده شوې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې اړه لږ وضاحت ورکړي اوریدونکو ته. دغه ولس کمپنۍ د هند په کومو برخو کې غواړي پانګونه وکړي؟
ښه، دلچسپي نه تنها دا چې د هند هیواد زیاته شوې ده، بلکې د نورو ډیرو هیوادونو دلچسپي په افغانستان کې شته ده. د مثال په توګه د پاکستان د هند د چین د متحده اماراتو د عربي اماراتو د ترکیې قزاقستان چک د نورو هیوادونو علاقمندي زیاته شوې ده په افغانستان کې غواړي چې په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي خصوصا دغه د اوسپنې د ویلې کېدو یا د ذوب اهن په سکتور کې ډېر پانګوال علاقمندي لري د مالداری مرغداری په بخش کې ډېر پانګوال علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او زمون کوشش هم دا ده چې څومره وکولای شو خارجي پانګوال وهڅو چې دلته راشي ترڅو د نورو خارجیانو د راتګ د تشویق باعث وکړي.
دوی څومره ډاډه دي چې له 2014 کال نه وروسته دغه کومې ژمنې چې کړي دوی به په نغو برخو کې عملا پانګونه پیل کړي؟ آیا دوی ډاډه ښکاري؟
ښه، دوی چې دا اوس کومه پانګونه کوي، یعنې دا د اوږدمهاله پانګونې دي، یعنې دا که اوس یو سړی غواړي فابریکه جوړه کړي نو یو دوه کالو کې دا هغه خپل تاسیسات جوړ کړي. نو د دوی د پانګونې نه دا ښکاري چې دوی د یو کال دوه کالو دپاره نه دي راغلي، بلکې د شل کالو دېرش کالو او د دایمي توګه باندې په افغانستان کې دوی د پانګونې دپاره راغلي.
یعنې دغه تېرو څو میاشتو کې هندي پانګوال راغلل، قطري پانګوال راغلل، دوی څه وعده کړي؟ عملي کارونه یې شروع کړي؟
عملي کارونه یې شروع کړي دي، دلته یې موافقتنامې هم امضا کړي دي له مختلفو اداراتو سره، او په راتلونکي کې به هم انشاءالله موږ امیدواره یو چې پانګونې بهیر به په ښه توګه باندې پرمخ ځي. زموږ په نظر باندې 2014 یوه سیاسي لوبه ده، او کوشش زمونږ دا ده چې دغه سیاسي لوبه په اقتصاد باندې منفي اغیزې ونه لري، او دغه کومکونه چې دي حتما چې څومره کمیږي زمونږ په اقتصاد باندې تاثیرات لري. دا مونږ نه ردوو چې کومک کم شي حتما په اقتصاد باندې تاثیر لري، اما یوازینۍ لارې چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک لري هغه د پانګونې زیاتوالی دی. مونږ چې څومره کومکونه کمیږي هموغومره باید مونږ پانګونه راجذب کړو ترڅو زمونږ اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، او د حکومت هم دغه پالیسي ده په مجموع کې هغوی هم په دې باندې پوهیږي چې باید مونږ پانګونه جذب کړو. په هغه سکتورونو کې باید مونږ پانګونه جذب کړو چې ډېر اړتیا ورته لري، لکه صنعت سکتور دی. زمونږ 95% توکي زمونږ خارج نه واردېږي، خو کولای شو چې دلته دې ته زمینه برابره کړو چې په داخل د هیواد کې دا تولید شي. د دې په ځای چې مونږ په صادراتو په زیاتوالي باندې ډېره توجه وکړو، له هغې نه زما شخصي نظر دا دی چې مونږ که د داخلي تولید ظرفیت لوړ کړو نو دا به زمونږ د اقتصاد لپاره ډېر اغېزمن.
مجموع کې افتخار صاحب، تاسو سره څومره کورنۍ او بهرني شرکتونه ثبت دي چې په افغانستان کې عملا د اوس فعالیت کوي؟
تقریبا شاوخوا 10,000 شرکتونه ثبت دي، چې په دې کې شاوخوا 4,500 شرکتونه خارجي شرکتونه دي او متبقي داخلي.
یعنې هغو شرکتونو ته هم تاسو جواز ورکوئ چې دوی بهرنیانو ته اکمالات کوي او اصل بهرنۍ کمپنۍ وي؟
ټولو هغه سکتورونو ته چې ساختمانی بخش دی، لوجستیکي، ترانسپورټي، مخابراتي، هوایی، دا ټولو سکتورونو ته مونږ جواز ورکوو.
په دې وروستیو کې د سپریم شرکت ستونزه راپورته شوه، هغه افغاني قراردادیانو مظاهرې وکړې، تاسو حتما په جریان کې. دوی ویل چې دغه شرکت پیسې خوړلې. په دغسې حالاتو کې تاسو مداخله کوئ چې دا شرکت نه پوښتنه کولی شي چې ولې مو داسې ستونزه رامنځته کړې؟
ښه، پخوا مونږ په دې سکتور کې کوم قانوني صلاحیت نه درلود، ځکه زموږ محاکم دي، دغسې قضیې چې پیدا کېږي باید محاکمو ته لاړ شي. اما په دې وروستیو کې مونږ یوه نوې شعبه جوړه کړې ده د حل منازعاتو په نوم، او په هغې کې زموږ کوشش دا دی چې زموږ قضایي سیستم ډېر وخت ته اړتیا لري، پانګوال دونه وخت نه لري چې هغوی محکمه په محکمه وګرځي. مونږ یو نوی پروسیجر په نظر کې نیولی دی چې دغه ابتدایي ډېر عادي عادي موضوعات چې کومي دا مونږ په خپله داخل د اداره کې،
یعنې دغه د سپریم شرکت ستونزه به دغه اداره کې حل شي،
کوشش به زموږ همدا وي چې مونږ یې حل کړی شو، ځکه دواړه خواوې مونږ سره دلته ثبت دي. مونږ اوس یعنی کولای شو چې هغه نهادونه چې کوم دواړه خواوې مونږ سره ثبت اوسیږي، مونږ د درېمګړي رول ولوبو، او هر شی چې د اسنادو له مخې تثبیت شول ټول شرکتونه چې مونږ سره ثبت راجستر دي هغه دې باندې مکلف دي چې زمونږ پروسیجرونه، زمونږ طرزالعملونه، زمونږ قوانین، زمونږ مقررات باید هغوی ومني. کوي نه مني، د هغې صورت کې به مونږ د دوی هغه فعالیتونه به یې وځنډو، لکه دا مونږ قانوني دا صلاحیت.
افتخار صاحب، تاسو قوانینو ته اشاره وکړه، داسې راپورونه دي چې ځینې بهرني شرکتونه، مثلا سپریم شرکت او بعضې نور لوی لوجستیکي شرکتونه، دوی وایي د افغانستان قوانینو ته پابند نه دي، حتی ویل کېږي چې دوی بې پلیټه طیارې راوړي دلته فعالیتونه کوي.
ښه، د سپریم شرکت باندې ډېر زیاتې نیوکې دي، اما تر اوسه پورې هغه د کومې محکمې لخوا نه تثبیت شوي نه دي چې آیا دوی دغه کارونه رښتیا هم ترسره کړي دي کنه. دلته بعضې داسې شایعات هم وي چې بعضې خلک غواړي چې قراردادونه ترلاسه کړي، او هغه قراردادونه چې وخت ترلاسه نه کړي هغوی منفي تبلیغات کوي. زمانگا پان باندې تر اوسه پورې د کوم محکمې لخوا نه یا د څارنوالي لخوا نه کوم مشخصه موضوع باندې په دوی باندې تثبیت شوې نه ده، تر څو د څارنوالي یا د قوې قضایه لخوا نه په دوی باندې کوم جرم تثبیت نه شي، موږ نشو ویلی چې د هغې په اړه کوم خپل نظر څرګند.
آیا تاسو ویل افتخار صاحب چې تاسو سره مجموع کې 10,000 کورني او بهرني شرکتونه راجستر دي، خو په دوی کې داسې شرکتونه هم شته چې جواز اخیستی اما فعالیت نه کوي، فعالیت دا مهال ولاړ دی. تاسو داسې ضرب الاجل ورته ټاکئ دغو شرکتونو ته چې جواز ورکوئ چې که تر دومره مودې پورې مو فعالیت ونه کوي یا فعالیت مو وځنډېده، موږ دغه جواز بېرته در نه اخلو؟
په دې وروستیو کې موږ یو نوی طرزالعمل جوړ کړی دی، او هغه طرزالعمل هم د همدې دپاره جوړ شوی چې موږ په خصوصي سکتور کې یا مارکیټ باید موږ کنټرول کړو. فار مثال یو سکتور کې 10,000 جواز توزیع شوي، 2,000 صرف کار کوي، دغه 8,000 نور چې کار نه کوي. د دې دوه علت دي، یو دا دی چې هغو ته زمینه نه ده برابره شوې، یو دا دی چې هغه اضافي یا غیر ضروري جوازونه توزیع شوي. نو موږ اوس نوي شعبه هم جوړه کړې ده، او نوي طرزالعملونو سره هغه اشخاص و افراد چې کوم ونشي کولای چې رقابت وکړي یا ونشي کولای چې فعالیت وکړي، هغو ته موږ یو دوه درې کاله ګورو چې دوه درې کالو کې دوی خپل فعالیتونه وکړل، خو هغه دوی به خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په غیر د هغې کې به موږ د دوی جواز به لغوه کوو، باطل به اعلانو، ځکه چې موږ نه غواړو چې غیر ضروري جوازونه توزیع
د سوداګرۍ خورې چې هغوی هم دغه د سوداګرو او د پانګوالو په چارو کې یو څه دخیل دي. په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې څه باندې 1,000 کمپنۍ سقوط شوي دي په افغانستان کې، د دغو علتونه څه دي؟ آیا په دغه کې ستاسو د ادارې یا د حکومت بې غوري نه په ګوته کیږي؟
اول خو دغه راپور چې کوم خپرېږي، همیشه موږ کوشش کوو چې موږ هم چاته خصوصا مطبوعاتو ته کوم ارقام ورکو هغه باید ډیر دقیق اوسیږي. اول خو موږ دې سره موافق نه یو چې دا زر فابریکې تړل شوي دي. په دې کې شک نشته چې بعضې فابریکې مشکلات سره مخ شوي دي، او دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې یو تشبث یا یو فعالیت اقتصادي فعالیت هم کامیاب نه وي. یو هیواد کې کیدای شي 1% زیاته وي، بلکې کم وي، ادا مونږ هم منو. اما زر فابریکو تړل کېدل یا د هغوی ورشکسته کېدل دا راپور مونږ نه منو. په هر حال که سل هم وي که لس هم وي، مونږ ته مهمه دي، او مونږ یې عوامل څېړو چې ولې دا فابریکې له سقوط سره مواجه شوې، آیا دوی خپله ښه همادګي نه درلودله؟
افتخار صاحب، تاسو په دې خپل پریس کانفرنس کې یادونه وکړه یو شپږ میاشتې وړاندې چې تاسو په 2013 کال کې په افغانستان کې 4 لوی صنعتي پارکونه جوړوي چې په ننګرهار، مزار، هرات او کابل کې وو. د دغو پارکونو پلان کوم حد ته ورسېد؟
د نوي پارکونو د جوړونې بهیر په ښه توګه باندې روان دی. یو په کابل کې مونږ ستونزه درلودله، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په مجموع کې د مځکو د غصب یو غټ ستونزه ده. تقریبا شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه مځکه، حکومتي مځکه غصب شوې ده، او دلته هم مونږ دغسې مشکلات سره مخ یو. د کمریو په سیمه کې مونږ صنعتي پارک په نظر کې نیولی و چې جوړې کړو، اما د بعضې مشکلاتو په اساس تر اوسه پورې هغه نه دی عملي شوی. اما نور مونږ سکالې 15 صنعتي پارکونه جوړ کړي دي، او یو څو دانې خو یې عملا توزیع ته هم آماده دي، او نور هم انشاءالله د کال تر پایه پورې به توزیع ته آماده اوسي.
دا د کابل د کمرې د پولیسي متاسویل چې دلته مو 3 تجربه ځمکه تثبیت کړې، هغه ځمکه څه سوله حساب څه؟
خو هغه اوس پورې له اړوند اداراتو سره مونږ په جریان کې یو، او تر اوسه پورې داسې مونږ ته درات جواب هم نه دی راکړل شوی چې یعنی دا نه کیږي. اما بعضی هلته بعضې خلکو اعتراضونه کړي دي چې دا زمونږ مځکه ده، حکومت وایي دا زمونږ مځکه ده. نو هغه مشکلات چې تر څو حل کیږي لږ وخت نیسي. نو تر اوسه پورې ټول اړوند ادارات مونږ سره همکار دي چې دغه مځکه زر تر زر تصفیه شي، ځکه تر څو پورې چې مځکه تصفیه نه شي مونږ ته راانتقال نه شي، مونږ نشو کولی چې هلته صنعتي پارک جوړ کړو یا هغه توزیع کړو خلکو ته. لکه سبا زمونږ صنعتکارانو ته په راتلونکي کې ستونزې جوړېږي، نو مونږ غواړو چې هغه پاکه مځکه، تصفیه شوې مځکه، مونږ پانګوالو ته ورکړو تر څو هغوی خپل فعالیتونه په ارامه او په ښه فضا کې ترسره کړي.
افتخار صاحب، د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلي وروستۍ پوښتنه تاسو مخکې چې په ننګرهار، هرات او نور ولایتونو کې د صنعتي پارکونو پلان ډیر کې پرمخځي اما پنګوال په کابل کې ډیر سند سره مخدم ځکه دلته په کابل کې کمد او حالت چې تاسو مزه کوته تثبیت کړو په کمره کې هغه لنجمنه موضوع ده تاسو ول چې داویر په غزمکه باندې تاسو په بلکم انتخاب باندې هم غور کړی چې نور ځای ته ځمکه تثبیت کړي او صنعتي پارک کې جوړ کړي د کابل پنګوالو ته
باندې مونږ د کرنې محترم وزارت سره په همغږي باندې مونږ غواړو د کابل شاوخوا چون صنعتي خارګوټي لږ خار نه باید وتلي نو مونږ ګورو که د چار اسیا سیمه کې کوم ځای ځکه د کرنې محترم وزارت مونږ ته دا ځایونه باید په ګوته کړي چې کوم ځایونه دي د کابل هغه شل دېرش کیلومتري کې باید مونږ نوی صنعتي خارګوټی په نظر کې ونیسو او کرنې محترم وزارت مونږ سره دا ژمنه کړې ده چې مونږ تاسو ته یو دوه درې زره جریبه مځکه د کابل په دا شل دېرش کیلومترۍ کې تاسو ته تثبیتو او مونږ د کال تر پایه پورې به د کابل په شل دېرش کیلومترۍ کې انشاءالله حتماً یو صنعتي خارګوټی جوړ
ډېر مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدی له خپل میلمه د ایساد ادارې له مشر وفي الله افتخار صاحب څخه ډېر مننه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي
سمع الله حلیمی تندر له پکتیا د څمکنیو له ولسوالۍ لیکي افغان ملي فوج سرتیری دي د افغانستان په سرحداتو کې د سرحدي پولیسو سره یو ځای پر ځای سي موین جان و شردوست میدان وردګو د چک ولسوالۍ څخه لیکي د کورنیو چارو وزیر د اقدام چې د ولسی جرګې شمیر وکیلان په فساد کې ښکیل دي نو دا سوال لرم چې که جناب وزیر صاحب که دوی تاته چیرته د اعتماد رایه درکړی وای نو بیا به څنګه وو نصرت الله له کابل لیکي مشتبه پتنګ ولې د ولس استازي شرمنده کوي او عین الله سلیمان خیل لیکي له پاکستان سره په زړو وسلو جنگ نه کیږي او سمبل ونیس پروگرام لرو
د انصاف په لټه کې
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
سلامونه دا د زه حمیده هارون عثمان په دیونه کې بیا د انصاف په لټه کې لوي بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې بعد د دوه دیش کلن امید دوسیه را برسېره کړو چې د خپل میرمنې برېښنا د وژلو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی او د ننګرهار په مابس کې د بند موده تیروي امید او برېښنا چې دوه شپږ کلن او څلور کلن لور او زوی درلوده د درې ماشوم راتک ته سترګې په لار و خو 28 کلنې برېښنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې امید نومې د 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې د خپل میرمنې برېښنا د وژلو په تور چې اته میاشتنی ماشومې په باطن کې و د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو او د سترې محکمې لخوا درې محکمې په 15 کلونو باندې محکوم کړ د امید پلار فاروق وایي چې دغه محکمو د ده د زوی په اړه عادلانه فیصلې نه دي کړې او په سر کې په ننګرهار کې د لومړی او استیناف محاکمو چارواکو او قاضیانو د ده غږ نه دی اورېدلی
سرحد ویل قاضی علی اصغر نوم اخلم زه نه ډارېږم زه دوه دویم شي چې دم شي چې نه ډارېږم د په یو ځای نه چې مونږ ته قناعت را کول جال تثبیت کول مونږ ته ویل چې یاره د دفتر نه وځه
څه وخت دا څه وخت
دا تقریبا دلته تاریخ دی دا دویم ماکم
دویم ماکم د ننګرهار
په علی اوله ماکم کې خو مونږ ته مرور دا چوکي ما درځه
ها اوله ماکم کې تاسو ته ویل چې چوکي ما
درځه په هغه ورځ چې شریفي صاحب نومیږي د قضا یو آیت ال دراغله شریفي صاحب ته لاړم شریفي صاحب ته ویل چې دا زوی مې بیگونه ده او خدای ته وګوره رسول ته وګوره دغه جال تثبیت کړي شریفي صاحب ما ته ویل چې بیگونه څوک نه بندي کیږي موږ ته خپل زوی ګورم زما د نظر د څه معلومیږي چې 50% په دې ټول جنون د افغانستان کې 50% وروره بیگونه پراته ده
بیا درې محکمه کې څنګه شو درې محکمه کابل کې جوړه
درې محکمه کې ستره محکمه کې جوړه
ستره محکمه بیا ته
مونږ ته اجازه ورنه کې خپل فیصله کړي
فیصله څه ده
چې دا د اول او د دویم مونږ تصدیقو
سودلوی
سارنوالین ګور هغه دې مطلب تراتم چې کله زه مجبور شوم چې د قاضی قضات صاحب د الکو صاحب رئیس لوی سارنوالی دوی خلک خبر نه منی، عریضې ته اهمیت نه ورکوي، امر ته اهمیت نه ورکوي. زه لاړم د پیښور په عدالت کې، هغه زه مې عریضه وکړو چې هلته دا جلې چې عملیات کړی دی تنویر جمال نومیږي ډاکټر، عریضه مو وکړو. د عریضې په ارتباط باندې اصل دوسیه مې د دې ویسته چې په څه باندې دا مړ دی. پاکستان ترجمه کړی وختن میں تو دولت نہ داد دغه براسی وکي زما حسن زوی تینزل اسکاله قید ده شل کاله دی وکي سل کاله دی وکي دغه سند چې دی راوړی دی دا مونږ دلته د پاکستان سفارت لرو، قونسل لرو، د پاکستان د سفارت نه هلته هم دوی خشخوري به لري زمونږ د قونسل د سفارت د پاکستان نه دی وغواړي دغه سند.
د امید د پلار د دغه ادعا په اړه مو چې د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو عادلانه قضاوت نه دی کړی، په داسې حال کې چې فاروق هم له موږ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو په ستدیو کې ناست و، د ننګرهار د استیناف د محکمې له مشر عبدالهادي فاضل سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې. سال در سات هم خدای تاس خید یو چوک ده دلتا منگ سر آقوی زوی پا قتل تورن چوه دخپل خزه او ده دی دوسیا ده تاس و دستیناف محکمی نر آقل کابل تا کابل که دریم محکمی می تاس فیصله تصدیق کرده او وی چه دستیناف محکمی پا دوی غلط حکم کرده و پینزل از کالا قید دوی تا تاکله و نو دوی دورور ما سر دلتا پا استودیو کده ما غخته تاس و نظر پا دیارا پختنا و کمت
اولاد دارلو حافظه د قران و ماشوم په خېټه و غي باندې و ویل کړي و بیا دا ماشوم زای شبه او دا ختم را شوی و نو بیا په هغه وخت سره دې ته تینځل اس کله خیبل تم ور کړو او دا چې ستري محکمې ته یې کړي دا چې دا دی ویلو چې دا غیر قانوني دی که غیر قانوني و خو ستري محکمې و مات کړي و دا پیسې دا چې هغه ته یې کړي په معنا دا چې قانون سره برابر دی.
دوی وای چال ته دوی غږ د استیناف محکمې نه دا اورېدلې په لومړۍ محکمه کې دوی ته
هر څوک چې چا باندې چې حکم وکړي پنځه لس کاله قید په چا خېږي کنه خو هټه باندې سی او څه خو به وي کنه که چېرته فرضي مثال زمونږ د افغانستان ټولو خلکو سل په سلو کې شریعت او قانون ته غاړه ایښې وي خو زمونږ ملک بالکل سل په سلو کې جوړ وي کنه نو ته باندې دی باندې چې جرم کړی دی خزې مړه کړی ده قضیه وهله ده حافظه دی قران و تاسو ورشي دی الک مور راغلی ته دی جلې مور مو غواړه چې هغه درته سوي
او ډیر خدلته دلته دلته د امید پلار فاروق مونږ سره په استودیو کې ناست دی. دوی غواړي خپل دلایل تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم قاضی صاحب محترم.
السلام علیکم.
افا غواړم صاحب تاسو وایي چې هغه خپل خزه والي دی کنه
ورور جان زه تاسو سره مونږ ډیر بحث نه کوم دا چې زمونږ فیصله کړې او ستري محکمې تایید کړې ده دې کې و نور زما استاد دی استدلال او دې دغه نور څه پاتې
ګوره خو اصلا نو په دمر ګوره ګوره ګوره
محکمه دی خدای محکمه ده
گوره رئیس محترم غاگ میں آوره
روس تر دې چې لخاغلی فاضل سره مو اړیکه پرې شو او د دوهم ځل لپاره مو د خبرو اڅه وکړه. دا غه د دفتری وکړ کوم کې ویل چې خاغلی فاضل په غونډه کې ده. تر هغه وروسته مو د خاغلی فاضل د سپارښتنې سره سم د 23 کلن مقتول برېښنال مور میرمن ماجان سره مرکه وکړه او د فاروق په وینا د هغه جالي اسناد په اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې فاروق ترې یادونه کړې وه.
سند
جالی سند پیښور کې
موږ چې تلک مونږ چې کنه هغه ټوپونه وهي دا موږ یې ښه چې کومه سختي په ما باندې تېر شوي دي زیو مورې ما ټول ښه مثل کرځې وایي ټول کسان وایي چې د ښځې حق خپي لاندې نه شي زما حق خپي لاندې ونه شي ما سره هر یو بیا به مدد وکړي چې زیو ښځې یم دا یو کار چې چې در په درځې ګرځم قانوني کاغذونه اوس ما سره شته
فقط دغه د قتل علت به موږ ته ووایي چې څنګه یې دا وژلې
خارجی اور داخلی خلق نہ احتساب کری اور دوسرے پشتہ بکم بندی ہوں مجھے اور لور میں چھپکم زیادہ کری بس لور میں وفا چھری دی
دقیق هماغه وخت چې دا وهل ټکول و تاسو قسم ته وکي چې دا قضیه چې دا اته میاشتې دا امیندوار و دا مسله څنګه و
آزادی رادیو نے خبر ہے ماسر قانونی خبر ہے وہ کیا دلت جاتے پکانے دے دھندلے پکانے دے دا ریڈیو دے ٹھوڑا دنیا مور مور او خزا یو ڈیرا مقدس نم لے دے گورا زنا درے اسنا دا لرما دا پانتون لرما دا تبادلے لرما زما جان ته دا خبره کوم چې د خدای د رسول نه وډارشي او لورې وهله شوې نه ده د تبع عدلي اسنادات ما سره موجود ده د شفاخانه پانتون ما سره سند موجود ده د شیرپاو د خیبر اسپاتال یعنی شفاخانه د پیخور ما سره سند موجود ده چې خورې عریضه کړې ده چې ما ته سند راکړه هغه غلا کړې ده په یو اته 2012 ته ورکړې ده او په ووم د یو لسم جالي سند راوړې ده
کڅام چې د برېښنا مور له فاروق سره خبرو ته حاضر نه شوه خو تر دغه خبرو وروسته په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې په یو مناسب وخت کې به موږ ته د خپلې لور د وژلو د ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي په دې هیله چې درنې کورنۍ د ښځې او خاوند ترمنځ د شخړو په وخت کې له پوره غور او بېطرفۍ څخه کار واخلي له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002822 او بل شمیره ده 0995001001